امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د افغانستان دینی عالمانو په هغه هیواد کې روانه جګړه سیاسی جګړه بللې ده. د بالتیمور پولیسو د فیدی گری د وجلو مسأله څارندوالانو ته وړاندې کړې ده. او په نیپال کې د زلزلې د خاورو خزلونه پرون دوه ژوندي کسان را ایستل سوي دي. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده، د 1404 کال د ثور د میاشتې 11مه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په هکله رپورټونه او د امریکا غږ سرمقاله اورېدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردارې تاسو ته اوروو. په سلګونو دیني عالمانو او روحانینو په کابل کې غونډه کړې او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د روانه جګړه سیاسي جګړه بللې، نه دیني او مذهبي جګړه. د کابل د ولایتي شورا غړي د دیني عالمانو د شورا استازی مولوي عطاالله فیضانی وویل دا جګړه چې د مسلمانانو په منځ کې روانه ده، دا د مسلمانانو په منځ کې جګړه ده. دواړه خواوې مسلمانان دي، هیڅکله دغې جګړې ته شرعي صبغه نسو ورکولی. موږ دا سیاسي جګړه ګڼو. د افغانستان دینی عالمانو او روحانیونو په دغه غونډه کې د کعبې د امام او خطیب د فتوا ملاتړ څرګند کړ. هغه د ملکي خلکو وژل او ځان مرګي بریدونه حرام بللی دي. د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوي بصیر حقانی له حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په عالي شورا کې دینی عالمانو ته زیاته ونډه ورکړي.
افغان سرحدي پولیس وایي چې د هلمند د ناری سراج په ولسوالۍ کې د دولت 18 وسلوال مخالفین د چهارشنبه د ورځې د پیلسو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او 28 زخمي کړي دي. په هلمند کې د 1400 سرحدي زون درستیزوال مل پاسوال حمیدالله صدیقي وویل چې د تیرو 9 ورځو را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د نورو امنیتي ځواکونو سره په ګډه عملیات پیل کړي دي. هغه وویل چې د نهر سراج د ولسوالۍ د ډیرو ځایونو څخه د دولت وسلوال مخالفین ایستلي دي، خو عملیات لا تر اوسه هم دوام لري.
په کندهار کې پولیسو یو ځانمرګی برید کوونکی هدف ته له رسېدو څخه مخکې وژلی دی. په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی دی. دا پیښه د کندهار د دامان په ولسوالۍ کې هوایي ډګر ته نږدې سوې وه. د بلې خوا پرون سهار د کندهار د ښار په هرات بازار کې د دې ولایت د ملي امنیت د ادارې یو منصبدار په یوه ناڅاپي برید کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو د کندهار د پرونۍ دواړو پیښو مسؤلیت منلی دی.
د امریکا د بالتیمور د ښار پولیسو پرون د پنجشنبې په ورځ د یوه ځوان تورپوستي سړي فیدی گری د وژل کېدو تحقیقات بشپړ کړي دي. هغه کله چې د پولیسو په توقیف کې و مړ سو او دې پیښې د دې اونۍ په سر کې بلواګانې راوپارولې. پولیسو په دې اړه رپورټ څارنوالانو ته وسپاره او دغه څارنوالان به اوس دا پریکړه کوي چې د پولیسو هغه 6 تنه صاحب منصبان مسؤول وبولي چې دغه سړی نیولی و. مګر په دې اړه چې د دغو صاحب منصبانو په اړه به څه وخت پریکړه کیږي کوم خاص وخت نه دی ټاکل سوی. هغوی ټول د تحقیقاتو په وخت کې د خپلو کارونو څخه ګوښه سوي وو. په بالتیمور کې پرون د پنجشنبې په ورځ آرامي وه. د گری یو مدافع وکیل حسن مرفی وویل چې د وژل سوي کس کورنۍ غواړي د ایالت د څارنوال په دفتر کې دا تحقیقات په مناسبه توګه ترسره سي.
په نیپال کې د ژغورنې د چارو کارکوونکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تیرې اونۍ د تبار کوونکي زلزلې د خاورو خځلونه دوه ژوندي کسان راوایستل. په دې زلزله کې د مړو شمیر تقریبا 6000 تنو ته رسیدلی دی. کارکونکو یو 15 کلن هلک په کټمندو کې د یو میلمستون د نړیدلې ودانۍ د خاورو خځلونه ژوندی راوست او څو ساعته وروسته د یو هوټل د پخلنځي یو کارکونکي یوه 10 کلنه ښځه هم ژوندی راوستله چې د هغوی په لیدو سره په ښار کې خلکو خوشحالي وکړه. د صحي چارو کارکونکو وویل چې هلک روغ رمټ او سپک زخمی سوی دی. هلک وویل چې د په همدغو خاورو خځلو کې د کوچو یوه مرتبانه پیدا کړې وه او د کوچو په خوړلو ژوندی پاتې سوی دی. دغه هلک چې د پیمبا تمان نومیږي د زلزلې د شروع کېدو په وخت د خپلې ویرې خبرې وکړې او ویې ویل چې ما کوشش وکړ چې وتښتم خو یو شی زما پر سر راولوید او زه بې هوشه سوم. زه نه پوهیږم چې څومره وخت بې هوشه وم او کله چې پر هوش راغلم نو په خاورو خځلو کې پټ وم او تکه توره تیاره وه. ما د نورو خلکو چې زما په شاوخوا کې وه چیغې نارې او زګیروی اورېدل خو ما هیڅ نسوی کولی. د ژغورنې د چارو کارکونکو وویل چې هغه ښځه چې دوی پیدا کړې ده پر هوش ده او خبرې کوي او په کارکونکو کې یوه وویل چې داسې ښکاري لکه هغه چې تازه زیږېدلې وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د نایجیریا پوځ ویلي دي چې نور 150 کسه چې د بوکو حرام مبارز ډلې تښتولي وو آزاد کړي دي. د پوځ نتاق ډګروال ثانی عثمان امریکا ژغتو ویل چې عسکرو د چهارشنبه په ورځ کله چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سام بی سا په ځنګل کې عملیات کول سل ماشومان او 50 ښځې آزادي کړې دي. په دغه پراخ ځنګل کې د بوکو حرام د ډلې ډېر کمپونه دي او فکر کېږي چې په هغو کې هغه په زرګونو نایجیریایان بندي دي چې د بوکو حرام ډلې په څو تیرو کالو کې تښتولي دي. پوځ ویل دي چې د سه شنبه په ورځ په دغه ځنګل کې 200 نجونې او درونی وشدي ازادي کړی دي. د ژغورنی د دې عملیاتو څخه د هلی را پیدا سوی دي چې په هغو 299 کې به چې تیر کال د چپاک د شارګوټ څخه تښتول سوی وي ځینې پیدا او وژغورل سي. مګر د پوځ لخوا د لومړنیو بیانیو څخه دا څرګندېږي چې په دغو آزادو 299 کې د چپاک نجونې نسته.
د امریکا د استازو مجلس په یوې قانوني لایحې باندې غور کوي چې د کوردانو پېشمرګه او هغو سنی قواوو ته چې په عراق کې د اسلامي دولت د مبارزینو سره په جګړو اخته دي مستقیماً پیسې ورکړي. د پېشنهاد په اساس به د هغو 115 میلیون ډالرو څخه چې د عراقي قواوو د روزنې او وسلوال کولو دپاره ټاکل سوي دي 190 میلیون ډالره دغې ګډې قوې ته اختصاص کړی سي. هغوی به دغه راز د هغو تقریبا 15 میلیون ډالرو اضافي پیسو څخه د شپېته فیصد څخه یې هم په داسې حال کې استفاده کولی سي چې د عراق حکومت د سیاسي روغې جوړې په اړه خاص شرطونه پوره نه کړی سي چې په هغو کې په حکومتي چارو کې کوردي او سني عراقیانو ته زیاته ونډه ورکول هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماري حرف پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه اوسنۍ لایحه د امریکا د حکومت پالیسي نه منعکسوي چې هغه دا ده چې د وسلو د انتقال ټولې چارې باید د عراق د مرکزي حکومت لارې تر سره سي. هغې دا دلیل راوړ چې مرکزي واک اختیار د اسلامي دولت د ډلې سره د جګړې کولو تر ټولو ښه لار ده او د متحد فدرالي او دیموکراتیک عراق د پرمختګ لپاره ګټور دی.
د امریکا د سمندري قواو کشتیو د فارس د خلیج په خوله کې د هورموز د ابنا په اوبو کې د امریکایي تجارتي کشتیو بدرګه پیل کړی ده چې د دې تضمین وکړي چې د ایران د کشتیو د مداخله جواب وای. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ویل چې دا پالیسي د دې لپاره غوره سوې ده چې د واشنگټن په نظر ایران پارونکي کارونه کوي. د دې اونۍ په سر کې د ایران د انقلاب د مدافعینو د ګارد جنگي کشتیو یوې باروړونکي کشتۍ ته نږدې د ماشال په ټاپوګانو کې د خبرداري ډزې وکړې او دغه کشتۍ او د هغې کارکونکي ونیول. ایران وویل چې هغه دا کار ځکه وکړ چې دغه کشتۍ د ایران پوروړې وه. په داسې حال کې د امریکا د سمندري قواوو کشتۍ د فارس په خلیج او د عربو په شمالي سمندرګي کې عادي حضور لري. دغه نوي هلې ځلې په خاص ډول غواړي چې یوه وسلواله جنګي کشتۍ باید د ایران او عمان ترمنځ هغه وخت حاضر وي چې د د امریکا تجارتي کښتۍ د دغه سیمه څخه تیریږي. د یو نړیوال پروتوکول مخې د دغه ابنا څخه کښتۍ بیل کومې مداخله تیریدلای شي، په دې شرط چې هغه وسلې نه انتقالوي یا استخبارات نه راغونډوي.
او د ناتو د اردو مشر جنرال فیلیپ بریډلوف ویلی دی چې دغه اتحاد په ختیز یوکران کې د جګړې په میدانونو کې د اردو شو استخباراتو ته ضرورت لري. هغه ویل چې د روسي قواوی په هغه ځای کې که څه هم چې دوی میاشتې د اوربان څخه تیریږي، خپلې نظامي بریاوې ټینګوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. اوس په مکړی زموږ د خبرونې لومړی رپورت، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د افغانستان سلګونو دینی عالمانو او روحانیونو په یو غونډه کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه د کعبې د امام له فتوا څخه د ملاتړ په محل په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي وبلله، او ویل چې دا جګړه شرعي سبغه نه لري. په دې اړه جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
په سلګونو افغان دینی عالمانو او روحانیونو نن په کابل کې په یوې لویه غونډه کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د روانې جګړې په باب دریز نیولې، او دا جګړه مذهبي نه بلکې سیاسي جګړه بللې ده. دغه غونډه ته د کابل د ولایتي شورا غړي او دغه ولایت د دینی عالمانو د شورا استاذي مولوي عطا الله فیضانی وویل د افغانستان د جګړې په دواړو خواو کې مسلمانان وژل کیږي چې دا وژنې هیڅ ډول شرعي سیبغه نه لري. دا جګړه چې نن د مسلمانانو په منځ کې روانه ده، دا د مسلمانانو په منځ کې جګړه ده. دواړه خواوې مسلمانان دي. هیڅ کله دغه جګړې ته شرعي سیبغه نه شو ورکولای. موږ دا سیاسي جګړه ګڼو. دغه دینی عالمانو او روحانیونو نن ماسپخین د کابل ښار د حاجی عبدالرحمن په جمعات کې په یو غونډه کې د ملکی خلکو د وژلو په باب د کعبې د امام او خطیب شیخ خالد الغامدی له فتوا نه هم ملاتړ سرګند کړ. سمو د وړاندې د کعبې امام او خطیب په یو فتوا کې د عامو خلکو وژل او ځانمرګي بریدونو ترسره کول حرام بللی وو. د غراز د افغانستان دینی عالمانو او روحانیونو هم د افغان حکومت په مخالفو وسلوالو د سولې له بهیر سره د یو ځای کېدو غږ وکړ. د کابل د عالمانو د شورا رئیس مولوی بصیر حقانی له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې په عالی شورا کې دینی عالمانو ته زیاته ونډه ورکړي. د ښاغلي حقانی پر وینا دینی عالمان په اسانه د حکومت له مخالفو وسلوالو او پاکستان سره د سولې خبرې کولی شي او هغوی ته قناعت هم ورکولی شي.
زه کولی شم چې پاکستان ته لاړ شم او هلته مولانا سمیع الحق ته قناعت ورکم، هلته مولانا فضل الرحمن ته قناعت ورکم، ځکه مونږ هلته درسونه ویلي دي. مونږ له هغوی سره په لار باندې پوهیږو، په خبره باندې پوهیږو. هغه علما چې هغه د صلح په شورا کې دي، هغه علما چې هغه د سرتاسری شورا کې دي، غوی لغوی سره په یو میز باندې ډوډۍ خوړل غینې شکول چې دا مشکل دلته حل کې. په افغانستان
کې د جګړې د سرنګوالي په اړه د دینی عالمانو ترمنځ د نظر یو والی نشته. ځینی دینی عالمان په ځانګړي ډول هغوی چې له افغانستان نه بهر ډیره دي، د طالبانو د چارواکو په سیر روانه جګړه د افغانستان د اشغال په خلاف جګړه ګڼي او په وړاندې مبارزه خپل دینی دنده بولي. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسری شورا هم چې مرکز یې په کابل کې دی، د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې اترې د حل یوازینی لار ګڼي او لا د مخې په مخالفو وسلوالو افغان حکومت سره د خبرو میز ته د حاضرې دوه غوښتنه کړې ده. نږدې سلور میاشتې مخکې د افغانستان دینی عالمانو او روحانیونو په یو بل لوی غونډه کې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړی وو. هغوی هم د سولې لارې د افغانستان د لانجې په ختمولو ټینګار کړی وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر او او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. پرون د افغانستان د داخله چارو وزیر نورالحق علومي په کندوز کې وویل چې جنوب زموږ دشمنانو نه آرام کړي او شمال زموږ دوستانو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي په کندوز کې د روانو جګړو او ناامنیو په خاطر د دغه ولایت ته سفر درلود. ګل رحیم نیازمن د کندوز څخه راپور چلیدلی دی.
د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ولنی په قندوز کې د روانو جګړو او ناامنۍ په خاطر دغه ولایت ته سفر درلود. هغه د خپل سفر پر وخت په ښار کې وګرځید او له خلکو سره یې له نږدې خبرې وکړې. نوموړي خلکو ته اطمینان ورکاوه چې په قندوز کې به د روانو ناامنیو مخه نیسي. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق ولنی د قندوز د چوک په سر له مطبوعاتو سره لنډې خبرې وکړې. هغه وسلوالو طالبانو ته په اشاره سره وویل چې څلور تنه له غارونو راوتي وو اوس یې بیرته په غارونو ننویستلی دي. نوموړي زیاته کړه چې امنیتي قواوو مخالفین له جنوبه راټول کړي، په شمال کې به یې هم لمن ورټوله کړي او سیند ته به یې وغورځوي. هغه په ښار کې له ګرځېدو وروسته له قومي سپینګیرو سره په لیدنه کې وویل چې جنوبي ولایتونه د افغانانو دښمنانو نه آرام کړي او شمالي ولایتونه د افغانانو دوستانو نه آرام کړي دي. هغه وویل
در شمال آگاهانه یا ناخود آگاه کل کسایی که در داخل نظام است زیادتر اینا زمینه را فرام می‌سازند که با اینمی رقم بحث بجا با امید منافع شخصی خود سردی معدن و او معدن و این قدرت و او قدرت افس کردن از اینا.
په جنوب کې تروریستان دي چې جرړې له بیرون څخه ده او په شمال کې ټول هغه کسان دي چې په نظام کې داخل دي او د شخصي ګټو د ساتنې په خاطر د معدنونو او نورو ګټو په خاطر زمينه دي ته برابروي چې په هیواد کې وزا ګډه وډه کړي. خاغلی علمي پر خلکو غږ وکړ چې د هغو خلکو پر وړاندې قیام کول پکار دي چې ځانونه په دولت کې حسابوي او د دولت پر ضد داسې خبرې کوي چې د خلکو او امنیتي قواوو مورال کمزوري کوي. د دوی پر دغه خبرو د هیواد د دښمنانو مورال اوچتېږي. نوموړي د فاریاب پیښو ته په اشاره سره وویل چې د دغه ولایتونو جګړې هم د همدغه ډول خلکو له لاسه پیل شوې وي.
برید شما خاطرات در مابین فاریاب ببینید، شما در مابین سرپل ببینید، هیچ کسی دیگه نبود غیر اینمی برخوردهای فی مابین دوستایی که من میگم در داخل نظام هستن.
تاسو در فاریاب و سرپل په ولایتونو که در جگرو خاطری او گوری بل هیچ سوک نو بغیر لحق و خلکو چه زنونه در دولت پا منز که گنی. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علمی په قندوز کې پر روانو جګړو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو په ښار کې د ګرځېدو پر وخت خلکو ته ډاډ ورکاوه چې دوی به په هر قیمت د خپلو خلکو ساتنه کوي. نن هم د قندوز په مختلفو سیمو چاردره، د قندوز مرکز تلوکا او امام صاحب ولسوالیو کې جګړې دوام درلود. د قندوز د ولایت لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د مخالفو وسلوالو طالبانو تلفات تر 190 تنو پورې لوړ شوې دي. تیر ورځ هم په ورته اعلامیه کې د مخالفو طالبانو د تلفاتو شمیر 146 تنه خودل شوی و. په اعلامیه کې د افغان ځواکونو تلفات 40 تنه خودل شوی دي. د کورنۍ چارو د وزیر له راتګ نیم سات وړاندې د قندوز په ښار کې په بایسکل کې ځای پر ځای شو او چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړل شوې وه چې شپږ تنه ملکی خلک پکې ټپین شوي دي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
سولند خبرونه په سلګونو دینی عالمانو او روحانیانو په کابل کې غونډه کړې او په لومړي ځل یې په افغانستان کې د روان جګړه سیاسي جګړه بللې، نه دینی او مذهبي جګړه. سرحدي پولیس وایي چې د هلمند د نهر السراج په ولسوالۍ کې د دولت 18 تنه وسلوال مخالفین د تیرې ورځې د پیل سو عملیاتو په ترڅ کې وژلي او 28 تنه نور یې ټپي کړي دي. په کندهار کې پولیسو یو ځانمرګي برید کوونکی هدف ته له رسېدو څخه مخکې وژلی دی. په دغه حمله کې یو پولیس ټپي سوی دی. دا پیښه د کندهار د دامان په ولسوالۍ کې هوایي ډګر ته نږدې سوې ده. د په نیپال کې د ژغورنې د چارو کارکوونکو پرون د پنجشنبې په ورځ د تیرې اونۍ د تباه کوونکي زلزلې د خاور خځلو نه دوه ژوندي کسان راوایستل. په دې زلزله کې د مړو شمیر تقریبا 6000 تنو ته رسېدلی دی. د نایجیریا پوځ ویلي دي چې نور 150 کسان یې چې د بوکو حرام مبارزې ډلې تښتولي وه آزاد کړي دي. د امریکا د استازو مجلس په یوې قانوني لایحې باندې غور کوي چې د کردانو پیشمرګه او هغو سني قواوو ته چې په عراق کې د اسلامي دولت د مبارزینو سره په جګړو اخته دي مستقیما پیسې ورکړي. او د امریکا د سمندري قواو کشتیو د فارس د خلیج په خوله کې د هرمز د ابنا په اوبو کې د امریکا تجارتي کشتیو بدرګه پیل کړی ده چې د دې تضمین وکړي چې د ایران د کشتیو د مداخله جواب ووایي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکرې دی رپورټه د څو میاشتې کېږي چې د عربو د ټولنې غړې په سیمه کې د تشدد او د شخړو سره د مقابلې دپاره د یوې ګډې قوې د جوړولو غوښتنه کوي. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال هیرید مرداق په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د عربي ملکونو د دولتونو زیاتو مشرانو او د باندنیو چارو وزیرانو د عربو د نړیوال قوې په جوړولو چې په سیمه کې به امنیت هم ټینګي موافقه کړې ده.
وجينا الى اليمن ونقول لا نتقبل التدخل لان نعتقد حل المشكله بنفسها وقلنا ذلك قبل
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السيسي د عربو د ټولنې د مشرانو په وروستي غونډې کې د وعده کړې ده چې نظامی مشران به یو کمیټه جوړ کړي او هغه به بیا د عربو د ټولنې د قواو د تشکیل او د جوړولو هڅې پیل کاندي. د مصر جمهور رئیس خاغلی السیسی دا نه دی ویلي چې په اصل کې به د دغې قوې سرپرستی د چا په غاړه وي او چیرته به فعالیت کوي. اوس مهال د لیبیا، د یمن، عراق او د سوریې نمونه د لست په سر کې دي. د عربو د یوې ګډې قوې د جوړولو سره د عربو د ټولنې ځینې غړي موافقه هم نه لري. د عراق د باندنیو چارو وزیر ابراهیم جعفری د مداخله سره مخالفت څرګند کړی دی. هغه وایي
حفاظا على امننا وتحقيقا لتطلعات شعوبها نحو غد افضل يسون امجاد الماضي.
هغه وایي چې مداخله ممکن وز لا پسې کړکیچنه کړي. ډیر ملکونه په فوق العاده توګه یا په داخلي یا په خارجي او یا هم د دغو دواړو عناصرو په وجه تقسیم شوي دي. په مجموع کې سنی ملکونه د سعودي عربستان سره متحد دي او شیعه ملکونه د ایران ملاتړ کوي. یو پخوانی ډیپلومات عبدالله الاشل چې په مصر کې سفیر هم وو وایي چې ممکن په عربو کې دغه نفاق به عربي نړۍ دې ته پرې نږدي چې یو ګډه نظامی قوا جوړ کړي. هغه وایي
since when the arabs are united on anything if they are united in
کله عربانو په وی مسلې اتفاق کړی دی کچره یې کړی وی نو هغه ماته وخایي. هغه وایي کچره د دې امکان پیدا شي چې عربان یو ګډه قوا جوړ کړي نو د دغه قوې مخالف قوتونه به جنگ ته دوام ورکړي. هغه وایي د مثال په ډول په یمن کې حوثیان د ایران په مرسته په خپل ملک کې د داسې حکومت په ضد جنگيږي چې سعودي عربستان یې ملاتړ کوي. هغه وایي په یمن کې مداخله به د ایران سره د جنگ معنی ولري. هغه وایي
What is going to do with the force? To do what? To fight Iran?
هغه به په دغه قوې سوکړي د ایران سره به په جنگ اخته شي. هغه به د غټول او زپی ځکه چې ایران په نظامی لحاظ ډیر قوی دی. مګر سیاسي مبصرین وایي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامو د ډلې د تهدیدونو د مقابله لپاره د عربو دغه شان وی ګډ قوت سخت ضرورت دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په افریقا او لدینه په اخوا مشران د ایبولا ساري ناروغي سخت ازمایښت کړل چې تیر کال د لویدیځي افریقا په سیمو کې خپره شوې و چې ویل کېږي چې باندې لزر شپږ سو وطن امریکړي وو. د بی سابقې بین المللي عکس العمل په برکت د نوي ویروس د خپرېدو شمیر په ډراماتیک توګه کم شوې ده. مګر دغه ستونزه لا نه ده ختمه شوې. په دې برخه کې لا ډېر څه ته ضرورت ته چې دغه ساري ناروغي ختم شي او حتی ډیر کارن په کار دی چې د بولا د نوې ناروغي د خپرېدو مخه ونیول شي. د یو کال نه را په دې خوا چې دغه ساري ناروغي خپره شوې ده، امریکا د دغه ناروغي سره په مبارزه کې پوره مرسته کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما د سپتمبر په میاشت کې په ویناو او په ملګرو ملتونو کې په تماس نیولو سره عکس العمل ته نوې بڼه او لومړیتوب ورک او د امریکا د پراخه عکس العمل سره چې امریکایي عسکرې ځای په ځای کړل، چې د علاج مرکزونه جوړ کړي او د روغتیا کارکوونکو ته روزنه ورکړي، د ملګرو ملتونو لپاره یو مثال شو. افریقایي اتحاد نه په دغه کوشش کې یو مهم انډیوال دی. روغتیایي کارکوونکي چې افریقایي اتحاد ځای په ځای کړي دي په دغه عکس العمل کې مهم دي. د افریقایي اتحاد او د امریکا د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د مرکزونو ترمنځ موافقه به وس د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره یو افریقایي مرکز جوړ کړي. موږ به په ګډه کار کوو چې د افریقا په قابلیت کې اصلاح راولو چې په مستقیمه توګه مخه ونیسي د ساري ناروغۍ د ګواښونو مخه هم ونیسي. د نوي مرکز هدف دا دی چې د افریقایي ملکونو قابلیت قوي کړي چې د ناروغۍ نه پر راولاړو شوو ګواښونو پوه شي، د دغو ناروغیو په باره کې معلومات سره شریک کړي او نه یوازې د ایبولا سره مبارزه وکړي بلکې د ایچ آی وی نری رنځ، ملیریا او نورو ناروغیو سره هم مبارزه وکړي. د څارنې او عکس العمل د یو نوټ په پرانستلو سره توقع ده چې د روان کال په اخر کې عملیات پیل شي. دا به تخنیکي مهارت د افریقا د روغتیا د وزارتونو سره شریک کړي او د روغتیا په اضطراری حالاتو کې د عکس العمل په انسجام کې مرسته کوي. د امریکا د ناروغۍ د کنټرول مرکز به د روغتیایي چارو دوه ماهران د افریقا د ناروغۍ د کنټرول نوي مرکز ته واستوي چې د تخنیکي مشاورانو په حیث به وظیفی سرته رسوي. زموږ به د افریقا لسو اپیدولوجستانو یا د ساري ناروغیو پیژندونکو لپاره فیلوشپ د ورکولو ملاتړ هم کړو چې دا بیا د افریقا د ناروغیو د پنځو سمیزو مرکزونو د کارکوونکو سره د دغو مرکزونو په انسجام کې مرسته کوي چې دا به د افریقا په ټوله وچه کې د ساري ناروغۍ په څارنه کې مرسته هم کوي. موږ تر زیاته حده پورې د ایبولا خپرېدل ورو کړی دي او که دغه عکس العمل همداسې دوام وکړي نو موږ توقع لرو چې د دغې ناروغۍ پای ته رسول به د میاشتو خبره وي. هغه درس به چې دلته اخستل شوی د افریقایي هیوادونو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي کې به د دغې ناروغۍ مخه ونیسي او د نورو ناروغیو سره به چال چلند هم وکړي. مګر امریکا ته هم پکار ده چې خپلې مداخلې ته همداسې دوام ورکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنا لیک لاره سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه به پاڼه وګورئ. ادرس یې www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترنت ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نگهبان
علی محمد د زابل خبرې کوم.
سوالی خبرې کوم چې درېدل ولسوالینه
تاسو نه راځي وټول کارتونکو ته تاسو مل مت د ویني د څلونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
هلو
قدر من اوریدونکو په مکری د افغانستان د تور شارونو د هوا حالات په کابل کې باندې اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه تل دی چې د ولس په کندهار هرات جلال آباد غزنی کندوز کې به هم نن اسمان شین وی په خوست به هم نن اسمان شین وی او په فراه کې به هم نن اسمان شین وی په هلمند کې به اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه شپږ کې کته یوي قدر من اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه نیم ساعت خبرونه البته پای ته ورسیده هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته به هم مستاسب خدمت کیو د درې خبرونه هم کاران حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته پلان وخت واوروي او د افغانستان نړۍ په اړه کې به تاسو ته تازه معلومات درکړي تاسو سره اوسئ.